احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15مې وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بېلابېلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سېشنبې ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو ایس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص، وقایه او علاج او د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. داسې ښکاري چې شایي عمران خان له واکه لرې شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ده ته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانوی روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لږ تر لږه 250 کسان یې ووژل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په نیمروز کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ لنښتې خبرو.
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کی
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننه وته. طالبانو ډزې وکړي.
ویل کیږي چې وضعیت لا هم په پوله کې کړکې چندې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د ښځو حقونو ته اندېښمنه ده. بلورته مو په ننګرهار کې لدی خبرو چې پولیسکونو شزینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وي.
د پاکستان حالات سره چنن پارلمان سر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد لپاره رای گیری کوي او عمران خان ورلمه خطیر شپه وویل چې له بهره وارد شوی حکومت به ونه مني.
مې ته یې امپورټډ ګورنمنت کو بالکل تسلیم نه کوم.
تر نه هوب جو یوشمیر نور مطالب هم لاسه دی رادیو اوریدل شي. تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
عیني شاهدان او چارواکي وای د نیمروز په ولایت کې له پولیس سره د طالبان او پاکستاني ځواکونو په نشته کې د پاکستان پر یو هلیکوپټر چې د پوز یو جنرال پکې وډس وشوي. پوسیمه کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت په خاطر نه غوړي نو به افشا شي. ازادي راډیو ته وویل د دوړو خو په ځی ځواکونه اوس مهال ته تیار سي پال کړي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې بیگانه وخت ازادي راډیو ته ویل چې د پنځمه ورځ د ماسپخین په 3 بجو د ډیورن کرخې پوګدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه. سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي هویت افشا شو ویل نښته د چاربرجه کولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې هغه محل پیل شو چې یو پاکستانی جنرال لدی سیمه څخه لیدنه کوله. د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته د خو پاکستانی پوځیان ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی. سرچینې زیاتوي چې د نخته پر محل طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر هم ډزې وکړې چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همداراز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل کور ته روان وم چې یوه پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي وویشته. سخته نښته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار امنی قمندانی په تیره یوه اونۍ کې په جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال د لسکونه میله وسلو او مهماتو د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنی قمندانی ویاند عبدالبصیر زابلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې ښځینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنی قمندانی له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیس وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل، نو اول به زنانه داخلې دي، د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو. چې کله به زنانه داخلې سوې، د هغه وروسته به مجاهدین داخلېدل.
د زابلي په وینا پولیسو د دې شپږورځنیو عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1500 میله سپکې او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همداراز وسایط او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمنې او نجونې د طالبانو لخوا پر لګیدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب یې ناوړه اغیز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې په دولتي ادارو کې له کاره او میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي او ښځې د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان ښځې او نجونې د دوی پر تاګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي، او دا وضعیت یې پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغیز کوي. یو ان ایچ سی آر هم در از ویلی دی چې د افغانستان د سوکال راتلونکو لپاره باید د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر ویاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خبره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالۍ ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تګ راتګ او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړاوونو د محدودیتونو له کبله زیانمن شوې دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت یې نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر شي، او دای وایي چې زه شوق لرم دای وایي چې آینده کې انجینر سم، درس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکړي، چې دغه آینده خراب نه شي، ژوند جوړ شي، لکه ما غوندې ژوند خراب نه شي.
د تیر کال د زمري په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو بي برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې و چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په دریمه د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
ژ
ژوند
دریکه پولیس
وژل شوی آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
آزادی رادیو 1215 منځنی چپا او اف ام 100.5 چپا
تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:00 پیلی شي. داسې ښکاري چې عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تېره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لرې کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسون حکومت ورته د منلو نه دی. عمران خان څرګنده کړه چې هیڅکله به داسې حکومت ونه مني چې د ده په وینا له بهره ورته پول شوی وي. عمران خان په ورته وخت کې د تحریک انصاف د ګوند لغړیو او خپل نورو پلویانو وغوښتل چې نن ماښام احتجاجونه وکړي او مظاهرو ته لاس په مظاهرو لاس پورې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال شاهنواز ترکزی له پاکستانه له نورو جزئیات سره.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا
دی وای زه خدا امپورٹڈ حکومت بالکل هم نه منم زه به قوم سره ځم زما خو پلار یا بلخ خپلوان هم په سیاست کې نو ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو دا چې د بهر راوختل شوی په سازش باندې او ډرامر وانه ده تاسو به په احتجاج کوئ
ډراما جو هو رہا ہے آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا
امپورٹڈ دمرات داسې حکومت لګه چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت دی د پاکستان د خاریانو په خوخه نه بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاته مقام ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په وجه ډیر خفګان هم شوه خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیات یې کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول باید اولی د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اوریدنه کړې وي او دغه خطې کتلې وي دا ډیره غټه خبره وه خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. عمران خان بیا ویل دي چې د امریکایي حکومت ته د وزیر اعظم د څوکنې د خواکولو لپاره دړه کملاو شو او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیره میاشت ورلېغلې شو. عمران خان یو وار بیا د پوزیشن ګوندرو په ضد خبرې وکړي او دای هم وویل هندوستان د پاکستان سره آزاد شوی خو دغوی خارجه پالیسي آزاد ده او پاکستان کې دغه پالیسي آزاد نه ده. نو د دې په ځواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بهارت چې خبره کوي هغه ته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد 28 عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبي ونه کړې. واجپایي په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شان ملک آئین او قوم یرغمال نه کړ. بهارت نه مراد هندوستان او واجپایي چې پوره نومې اټل بهاري واجپایي د هندوستان وزیر اعظم وو. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړو دوی باید اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي نو آیا دغه احتجاج نه مرادي د حکومت په ضد احتجاج وو او که د سازشي خط په ضد وو او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو دپاره. خبریال او تجزیه کار شمس مومن
دے د الیکشن پوری دا خپل مومنټم چې دی دا برقرار ساتل غواړي. دا کوشش داري چې دغه نه پر روانو انتخاباتو کې فائدہ واخیستي شي. زه به هم دا خبرو کوم چې دغه په شا باندې چون کې کارکردګي هیڅ قسم نشته دي. عوام د غربت نه د ناکام خارجه پالیسۍ نه د مهنګای نه د بیروزګارۍ نه او د دې شوز نه دومره تنګ شوې دي چې ښکاره خبره ده غو په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
عمران خان بیا وای د دوی حکومت د بهرنی سازش تلاندې ختمول کیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونې مو اورېدې چې تیر شپه خپل ملت ته په وینا کې کړی و. البته په دې راپور کې مو دا څرګندونې واورېدې. ټاکل شوی ده چې نن د پاکستان مرکزی پارلمان غونډه وکړي او صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:00 پیل شي. په پاکستان کې تمکیج د پاکستان وی محکمې د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی ښار کې د 2008 میلادي کال په برید کې پلاس لرلو تورن وو په اوږده بند محکوم کړ. امریکا د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 ملیون ډالرو جایزه اعلان کړی وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان وی محکمه پرون د لهکر طیبه د وسلوال افراطی ډلې ماسس حافظ سید د تروریستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د تروریستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت تروریست بللی و او د میلیونو ډالرو جایزه یې پر سر اعلان شوی و. د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړی برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې تروریستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طیبه ډلې ماسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې 1,000,000 حاجانو ته په 6 کال اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا وبا له عمله پر اوسش کال 6,000 کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته چې ټول هغه کسانو چې د عربستان په داخل کې وو او په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د حج په مراسمو کې شاوخوا 2,500,000 مسلمانانو هر کال برخه اخیسته. سش کال یو بل بندیز دا لګېدلی دی چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 زیات دی حج ته نشي ورتلی او تر دې عمر شکته چې په مراسمو کې برخه اخلي باید د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د سعودي عربستان د چارواکو په وینا د حج او عمرې له درکه دغه هیواد هر کال 12 میلیارد ډالر ترلاسه کول. د جرمني حکومت له خپلو هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال سرلیاعظم او د اقتصاد وزیر روبرټ هایک پرون په برلین کې په یوه خبري غونډه کې دا څرګندونې وکړې او زیاته یې کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین باید دا جګړه ونه بایلي. روسیا باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمنی او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي تر سره کړي.
روسیې د فبروري په 14 پر اوکراین بې دلیل یرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیې له دې اقدام وروسته متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولې دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
په جاپان کې د یاکوزا په نوم د یو جنایي ګروپ اړوند 4 غړي په متحده ایالاتونو کې په دې تورن شوي چې درنې وسلې له مخدر موادو سره تبادله کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی چې دا کسان تیرونی په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د فدرال ادارې یو مامور د وسلو د پیریدونکو په جامعه کې او په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي اډو د ترلاسه شویو له ځمکې څخه هواته د توغندیو د معاملې په نوم د ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو لمخې یاکوزا یو نړیواله جنایي شبکه بلل شوی چې په جاپان، تایلند، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحد ایالاتونو کې فعالیت کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل انت هر کله کوم. نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت تقسیمون شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډیر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپل یو شمیر کارکوونکو ته ثواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
دلایل د مشخص دي او دا چې د انرژي نشټون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشټون بل دا، د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توی اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلی سیاست و سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پېژندل دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل په راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څرنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 38% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. له دې سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروفه دي او زراعت چې فصلی بوخته دی به ورسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کورونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي او د تاریخ په خپل کوټه وایي دوی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي په دې باندې چې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د دستاري د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بیخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمی کوي. بازار کې اساس فکر وکړي کافی اندازه دغشته ارزش ته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نورو توکو نه، نور شی پیر پرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نوشن، اما د خوراکي توکو کافی اندازه ارزش ته، اما تقاضا کمه ده. تقاضا دلیل اندازه شي دغه کارخانه وتړل شوې، خلک بیکار
شي. بهیر صاحب، یعنی وبخشه، یعنی استاسو مطلب دا ده چې کارخانه وتړل شوې، شرکتونه تجارتي وترل شو، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي؟
بالکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوئ دا د اقتصادي مسائل د دې داخله لکه نتورک باندې دی، دا یو د بل سکړې دی، ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دوا نه خسته، دا بازار ته مراجعه و نکره. په دې معنا که به ډیر عامیانه ډول وایم، آقا یو څوک چې ترکاری پلوری په یو کراچۍ پسر، نو خود ده نم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چې تقاضا نه که داغه په کار بارم تاثیر رو که داغه په کار بارم تاثیر که آقا رو رو دخپل هم آقا وره سرمه چه ده آقا هم دلاس ورکی.
دلته دغه کارگر چه کاری للاس ورکره ده، ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږد مهاله دي؟
کاملا. یو کارګر که چیرې یو ورځ د کار پات کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنا مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر بیکار پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرره که یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید لاسته را نه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی، او د ده بیرته احیا کول هم دا ډېر سخت دی. فکر وکړئ تاسو یو څه خلک دي، ډېر یو وړوکی بزنس ځان ته، ډېر کم پیسې، مثلا د 50,000 افغانۍ دپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ، خو دوی پیر و پلور ونه شه، دا ورو ورو دغه پیسو نه یې مصرف کړه، سرمایه د لاسه لاړه. کله سرمایه د لاس الله را د بیسه دوباره بزنس کولای نشي. کله چې بزنس کولای نشي دا مجبور دی چې یوځای کې ودری کې دیو کار د پاره. او تاسو وګورئ چې د اشتغال تاته په افغانستان کې تاسو سره باید وایم چې دا تاسو صفر ته تقرب کړی، یعنی کارموندنه ډیره کمه ده په افغانستان کې.
بهر سب نو تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څنګه کېدای شي چې دغه کارخانه دغه وړې یا متوسط شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي؟
یو د چې خارجي عوامل دي یو کورنی عوامل دي، البته دا یو بل سره ارتباط لري. د افغانستان په رسمیت پیژندل د اساسي خبره ده، تر څو چې دا مسله حل نشي او د نړیوالو پانګوالو توجه به دی خو کم یو د خلکو اعتماد هم کمی، ټول خلک به زیات تر نه کوي چې خپل پیسې مصرف کړي په افغانستان کې یو پانګونه وکړي. دا ښه به دی چې د نړیوالو ټولنه هغه مرسته چې افغانستان ته کوي دا په هغو پروژو باندې مصرف کړي چې د کې د خلکو ته د کار زمینه مفید شي. تاسو فکر کوئ دا پیسې د 2.4 میلیارد د 15 میلیارد شي د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان بیلابیلو برخو کې بشري مرستو تر عنوان لاندې مصرف شد. دا هغه بشر دوستانه مرستې دي، دا پیسې په هغه ځای لګول شوي نه دي او مصرف شوي نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمینه د کسب و کار زمینه مساعده شي، یعنی خلکو ته عایداتي منبع نه جوړیږي. دا یو مقدار یو کڅوړه در ودی خلک ته ورکوي، دوه میاشتې دغه مصرف کوي، بل دغه بیا د صفر ته تخرب کوي. نو ښه به دی د حل لارې داده چې افغانستان کې حاکم نظام البته اسلامي ما را دوی د نړیوال سره تعامل کې شي، دوی یو مشخصه طرح نړیوال سره وړاندې کوي د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځ شي، تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا په پراختیایي او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، خلک چې بوخت شول د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي، د خلکو په اجتماعي ستونزو کې مثبت تغییر راځي او خلکو ته عایداتي منبع جوړیږي او دوی کولی شي چې د خپل د دغه عایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي. کله چې بازار ته مراجعه وکړي د عرضه او تقاضا مسله دا ستونزه چې دام حل کیږي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي.
په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پر ستون سوخه کیده. زموږ غږله ازادي رادیو ناوړي
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګل شمیر پیغامونه مخترعقلی سوې را اخلو.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اسلامیار خوستایم له خوست څخه. په خوست کې د لار پرتول سولې خصوصا د نظر شپټول سولې اړوند د پرتو سیمه کې انټرنیټي شبکې کار نه کوي، نو له اسلامي امارات د لوړ پورو چارواکو څخه مدا هیله ده چې زر تر زر زموږ په سیمو کې دسګې فعال کړي تر څو خلک له ستونزو څخه خلاص شي. والسلام.
سلامونه ټولو ازادۍ رادیو ته کوم په دې هیله چې راتلو جوړو به وي. زه نذیر رحمان د خو نذیر رحمان صبرناک له خوست څخه د ګربز سیمې څخه سره مضبوطه والا لرم او مونږ ته دا غستون ده چې نه مکتب شته او نه روختنی نشته. مونږ چې مکتب ته زو دوه دوه نیمه ګمټه مزل کوو، مونږ د چرواکو نه دا غوښتنه ده چې څورته سکولونه راته منظور کړي، ځکه چې مونږ ته ډیر تکلیف دی.
زه محمد نبی د خوست څخه تاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضی ویډیوګانې ترلاسه شوی او په هغه کې بریخي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضی حتی په شهادت هم رسیدلې دي. هله دا د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریز څرګند کړي تر څو ټول افغانان په ټول نړۍ کې په هر هیواد کې با عزت با وقار ژوند وکړي. والسلام.
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او بیا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو په منځني سپه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې پکتیا ته ځانګړې شوی دی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه ښودلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیرا حمیدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سیشنبی ورځې له بریټ وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یو لوی روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووېډ 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو اس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص، وقایع او علاج او د کویډولس ناروغي پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي. تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. د سشکاری شای عمران خان له واکه لري شي. عمران خان تیر شپه ملت ته په وینا کې ویل چې د ده د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لش تر لشه 25 کسانی ووشل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. السلام علیکم. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په شمال کې له لوګر ولایت، په لویدیځ کې له غزنی، په شمال ختیځ کې له ننګرهار او په جنوب کې له پکتیکا سره پوله لري. پکتیا له پلازمینې کابل څخه 115 کیلومتره فاصله لري. مرکزی ګردیز، شاردی، زرمت، سید کرم، څمکنی، شواک، ګردت سیړی، جانخیل او احمد ابای څو ولسوالۍ دي. په طبیعي ځنګلونو او ورشوګانو شین پکتیا له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې د ډیرو په باور د نورو ولایتونو پرتله د بیا رغونې کارونه پکې کم سوي دي. زیات کارونه خلکو په خپلو شخصي هڅو په دې ولایت کې ترسره کړي دي. په دې پروګرام کې په پکتیا کې پر سویو کارونو، ستونزو، لاسته راوړنو او پلانونو خبرې کوو. د ولایت په پروګرام کې مو نن میلمانه دي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق قیار احمدزی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې مولوي خالقیار احمد زی، تاسو تروزو په ورستیو اتو یا او میاشت کې له ورستیو تحولاتو سره په پکتیا کې څه کارونه ترسره شوي دي؟
ټول ښوونځي پرانیستي دي. لومړي سره دغه راز فرغنیزو چارو کې د ښوندنې او دغه راز د چاپېحات او نور ریاستونو لخوانه اړوند پروژې کومې چې نیمګړې پاتې دي هغه تقریبا بشپړې شي. ډېری نورې پروژې بیا احیا شي او تر څنګ یې راتلونکي کال ته نوي پلانونه جوړ شول. په ټوله کې که ووایو چې د پکتیا ولایت ټول ریاستونه په دې هڅه کې دي چې ولس ته عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې
کړي. خلقیار احمد زی په پکتیا کې قومي تړونونه هم شته چې بیلابیل دودونه شته چې د شخړو د هواري په برخه کې دوی همکاري کوي. ځینې تړونونه شته چې د بیا رغونې په چارو کې هم ولس ونډه اخلي. د دغو تړونونو په مرسته څه فکر کوي چې څومره کارونه به تاسو وکولای شئ بشپړ کړي؟
موږ هغه ټول تفکاتو سره د دې چې ګام اخلو د ولس په خوښه د ولس په مچوانی ترسو چې عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې شي. بلې موږ سره خلاص همکار د په تمامه معنا باندې په هر ارته کې همدا اوس یو کوچنی بیلګه به ووایم چې د ښاروالۍ لخوا د ګردیز ماستر پلان چې شاوخوا لسیزې وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې طرح شوی وو د هغه د پلي کولو چارې روانې دي. په دغه برخه کې موږ سره یوازنی ګام چې اخیستی هغه ولس ده چې فعالانه ونډه یې سره اخیستې ده.
ډېره مننه احمد زای صاحب. ډاکټر عبدالهادي حماس هم را سره دی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال دی. حماس صاحب، څه فکر کوي چې په پکتیا کې سوي کارونه څومره د قناعت وړ دي او څه کارونه ته ضرورت تاسو احساسوي؟
تر ټولو مهمه مسله د امنیت و، چې امنیت سرتاسري په ټول افغانستان کې د خصوصا پکتیا کې قائم شوی ده. یو شمېر هغه ستراتیژیک پلانونه او هغه مثلا د ښاري پراختیا پلان چې هغه مخکې خلکیار سبب نیغین یادونه وکړه چې هغه ماستر پلان تطبیقول دي، چې هغه په تېرو حکومتونو کې موږ ډېرې شاهد وو چې ډېر زیات زور یې ووهه. هغه تېرو حکومتونو حتی نظامي مداخله به یې کله کله وکړه، خو په پلان کې دوی بریالي نه وو، پلان یې نه شو پلی کولی. ولیکن نن تقریبا په ټول د دریو میاشتو یا تقریبا د شپږو میاشتو کې تقریبا 90% د ماستر پلان تطبیق شو، چې په دې سره خلکو ته د ښاري پراختیا کې د کار او بوختیا زمینه برابر شو. خلک په نوي ځایونو کې دوکانونه جوړ کړل. ولس رضایت هم تر ډېره حده پورې.
بلې، اما صاحب، تاسو د امنیتي وضعیت د ښه کېدو یادونه وکړه. مولوي خالقیار احمد زی، که امنیتي وضعیت سم دی، د مچلغو بند د رغونې او د پرانیستي یا د فعالیت د پراختیا لپاره څه پلان تاسو لرئ چې څه به کوئ؟
مچلغو بند او نور رغنیز پروژې ټول تر کار لاندې دي. سمو د وړاندې زموږ یو هیئت للی او مچلغو بند سیمې ته هغلته هغه موانی او ټول شیان وسنجول او د دې تر څنګ هغه پرمختګونه چې څه وکولی شو. موږ دغه د اوبو لوی ستر بند د پکتیاوالو د ټولو ولسونو په خدمت کې برابر کو. نو هغه ټولې لارې چارې سنجېدلې دي. ان شاء الله د پلان کې راتلونکی روان کال چارې به راځي. البته د دې پلان چارې د دغه بند سره شوي هم دي.
بله احمد صاحب، د بند رغونې چارې بیلابیلو شرکتونو ته سپارل شوي. روسیې شرکت هم په دې کې داخل و، نور شرکتونه هم. هماغه شرکتونه به دا کارونه مخته وړي که تاسو نوي تړونونه کړي دي؟
بلې، تر اوسه پورې کوم شرکت سره چې نوی تړون نه دی لاسلیک شوی. کوشش کوو که پخواني شرکتونه دلته پاتې وي، له هغو سره هم خبر روانې دي. البته پخوا خو دغه پروژه څو لاس خرڅه شوې وه او خرڅېدله. په دغه پروژه کې دومره فساد شوی ده که له ارزونو سره سم مې درته ووایو چې څو بندونه هم په موادي توګه باندې جوړېدای شوې هماغو لګښت باندې. خو د سره د فسادونو سره سره تیرو ولسمشرانو که ووایم بیا انتخاباتي کاندیدانو یوازې د بریا لپاره همدغه سوچه یې پکتیاوال ته ټاکلې وه که چېرته زه بریالی شم زه به تاسو د مچلغو بند ورغومه. خو متاسفانه چې ټولو ولسمشرانو چې دلته تیر شول د پکتیاوالو رایې ټولې کړلې، نه یوازې کار یې ونه کړ بلکې په ټپو باندې هم ولاړ ده.
نه منتظر یو د اوریدونکو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکی رخصت وای دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خبرواکم دی رات خپله یو محصله ما اوس پر افسویم نرسنګ د وخت څخه ما اوس په دوی وزغم کوم چې دوی د خپل پرمشرانو کوشش تاولی نو چې دا طالبان حکومتي چارواکي ما غاغه ورېدی چې باید د جنتی مکتبونو خلاص کړي چې پر مخ په خپل خلاص دا د ملت پښتنه ده زه پر دې خپل خپل پای خپل خراب کړي دا دوی په زړه او وسند دوی په لوی ما په سپټال کې
مهرباني وکړئ ازادي راډیو ته
زه یو دوه سوال لرم یو دا چې په خو وخت کې ډیر زمکه چوي او بیا خاص کر د ګردیز په خو شا کې دلته ډیر زمکه غصب شوی خلکو غصب کړي وي هغه زورواکي چارواکي چې مثلا دلته وو هغه غصب کړی وي آیا د هغه په ارتباط باندې د غزمکو په ارتباط باندې دوی کوم د سجدي ګام اخستای دی چې اختیا هم چې ملت ته ښکارا کړی چې اسلامي امارت دغه لاستراوړنه کړی دویم سوال ده چې دلته چې تاسو وګورئ په کابل کې وګورئ یا په مشرقي کې وګورئ یا مثلا د کابل په مختلفو ناحیو کې وګورئ زمنګ پکتیاوال ورونه چې هغه مثلا د دولسم سنه فارغ شوی نه دی هغه شاګردان دي دوی دلته راځي درسونه وي اول ته په لوري پروتو لسوالیو کې چې د درس میتود چې د ډیر خنه ده نو هغه مجبوریږي چې دلته راځي کوټی نیسی او دلته وسیږي مصارف کوي خپل شخصي څه وجه کېدلی شي چې مثلا نلته د بودیجه هم پوره معرف دي هم چې د تقویه یو هغه کوم بودیجه چې ورته د مرکز نه ورکول کیږي هغه د مرتبه رسیږي لیکن بیا هم چې لوري پروتو لسوالین خلک راځي د درس نه شکایت
نه بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه د دوی نظر اخلو ولایت په ولایت پروګرام د نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو تخنیکی همکار شریک وي چې اوریدونکو نسته احمد زای صاحب ځینې سوالونه تاسو ته راځي وکړه څه هم ځینې د پروګرام له موضوع څخه بهر و خو بیا هم تاسو که خپل نظر څرګندوي
نو د مرکزی ادارې سره د مرکزی ادارې له تفاهم او د غوډ جاجن ورسته ان شاء الله په پکتیا کې خلاص شي ټول ښوونیز مراکز منجن لپاره پرانستل شي البته د ذکر لپاره ټول ښوونیز مراکز حتی په لرې پرتو کې هغه سیمو کې چې هلته پخوا تعلیمي مراکز نه وو هغه ته هم پرانستل شوي دي د پوهنتون یادونه ورور وکړله چې پوهنتون باید خدمت ورته وشي انشاءالله خدمات ورته روان دي پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې ستر پوهنتون لري او ټول استادان یې هم په ځای باندې دي د پوهنځیو نفرات فراغت غونډې روان دي هره ورځ د یو پوهنځي نه یوه فراغت غونډه دایریږي هغه سب څه موږ کې یادونه وکړه انشاءالله ټول ریاستونه هغه زراعت ته چې موږ کې غصب شوي دي او که ښاروالي ده او که نور ورګانونه دي هر ورګان اړوند ځمکه چې هغه سب شوی ده ټول په جديت باندې اخته دي قضا امارت په نوم باندې یو اداره ورته ځانګړې شوی ده هغه اداره هڅه کوي چې ټول هغه املاک دولتي املاک چې هغه مغصوبه دي د یو چا تر کنټرول لاندې راغلي دي هغه بیرته دولت ته وسپاري کوشش کوي چې ځوانانو لپاره هغه باسواد ځوانان تکړه ځوانان چې هغه لري پرتو سیمو کې اوسېږي هغه ته ښوونیز مراکز د دینو خیریه استاد کومټ باندې پرانیزو او تر څنګ په نورو برخو کې هم ځوانان سره همکاري وکړو
ډیره مننه ډاکټر عبدالهادي حماس ستاسو نظر څه دی چې نور کوم کارونه په پکتیا کې باید تر سره شي د حکومت لخوا
ستونزه چې په پکتیا کې محسوس کیږي هغه بیکاری ده خصوصا د ځوانې طبقې چې هغه تعلیم کړی ده او پوهنتون یې ویلی ده او لوړې زده کړې کړي دي د ملت سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده ولیکن دوی بېکاره دي دوی دپاره کار نشته ته کار پیدا کول ډېر زیات اړین دي ځکه چې دغه خلک چې زموږ ملي سرمایه ده دا خلک چې زموږ پانګه ترې لګول شوې ده دا خلکو د وړتیاو د دوی د استعدادونو او د دوی د هغه کاري فرصتونه چې دوی لري د هغوی نه په ګټنې سره دغه ملک د دغه هېواد د پرمختګ او د دغه هېواد د ښه راتلونکي لپاره دوی ته باید کار زمینه برابره شي.
مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام
مننه د امارت له مشرانو چې موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتبونو خلاص کړي د نجونو موږ ډاکټر او ته انجینر او ته هر څه ته ضرورت لرو دی خو ته موږ په غزنی کې اوس خزینه ډاکټر ډیر کم دی اته د موږ د ولسوالي ټول زنانه مریضان چې ټول نارینه وته منډي وروږي نو د ما امارت له مشرانو دا خواهش ده چې انجنونو ته مکتبو ته اجازه ورکړي او ولاړ شي ولې سم ډیر اړتیا ورته لرو
بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو مهرباني وکړي آزادي رادیو د تاسو ته مسرخ شوی
احمد هم در سره پارٹی ته کوم لغمان او د دې دفتر مې لتا سونه دا لکانه دا دا ولایت په ولا خبرونه کې تاسو لغمان ته ډیر کم وخور کوي دا وندي یو مو ته تو ته راځي خو د دې په کې نه خو هارت شي دا سوا د چارواکي ناظريږي
چارواکي ناظري مشکل هم دغه چې زیات وخت چارواکي نه ورته حاضريږي په دې خاطر به نو څه کولای شي
او
پروګرام پلان کو
ملمنو نه مستا پختنه د پکتیا په شمول په ټول افغانستان کې اسلامي امارت څومره برلاس ښکاری چې دا د برق مشکل حل کی ځکه چې ولس خو یو برق سرکارم پیدا کیږي او نور اسانتیا هم راځي ډیر غټ مشکل ته ولسونه مخ دي
ډیر مننه د برښنا پر مسله به ورسته د پکتیا چارواکي خپل نظر څرګندوي بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم رخصه وي مهرباني وکړئ آزادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام
مغربي پکتیا د میمنه چې نن دوه چې موږ غوښتنه لسی پکتیا په شمول ټول افغانستان کې څو ونج باندې ځنه کړو ایا د دې استادانو کومې د دې خدمتونه استادانو
یو اوریدون کې پلان کې د مهرباني وکړئ آزادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام
سلام علیکم ما یو د پښتنې مولوی صاحب نه یو خو د اطلاعات پر هنګ د لیکوالانو په حساب باندې کتابونه میتابونه چاپ یې کنه چاپ یو دویمه پښتنه دادا چې دا د زنانه او د لپاره د مسجدو کې د جمع باندې منځو نه وتی دی او د لپاره کوم ترتیبات مولا کې
احمد زید صاحب کابل دغه دنجونو مسلې تر اوسه په پکتیا کې لمخ کې هم د شیزنه زده کوونکو شوونکو روغتیا پالو او ډاکټر شمیر کم وو په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی کده دنجونو شونځي پرانستی نیو یو د 16 خو د وخت په تیرېدو سره نور هم پراخیږي
بلې زه به د مسلې ته ټولې ځواب دا ورکم چې پکتیا رښتیا هم تیر اداره کې دنجونو شونځي واجب پر مرکز یا د ورسالو تر مراکز پر تړل دی ان شاء الله د مرکزی ادارې له توافق نه ورسته به د نجونو شونځي ټول هغه لږ پټو چې متهم ورسیږي چې هغه په اوسه پر حتی د ذکر شونځي هم پر معنا باندې نسته کې او بل مسله د روغتیا په دغه برخه کې هم یادونه کوم چې تیر اداره کې د روغتیا په برخه کې زیات ستونزې وی هغه د فساد لامل راټی شي وي که څه هم لري پرتو سیمو کې کلینیکونه ایجاد شوی او تر څنګه حوزوي روغتون هم فعال او فساد تر دې کې چې پوری وو چې هیڅ خدمات یې د نش برابر وو او الحمدلله یو خبر خدای دې چې حوزوي روغتون ټول یو څلو 50 بستریز روغتون وګرځول څه هغه مخکې په څلورو برخو باندې ویشل شوی وو همدا اوس موږ د زرمت په ټټنک سیمه کې د بلخیر سیمه کې چې د خوست سره سرحد لري جانخیل ولسوالۍ کې او تر څنګه نور هغه لرو تاسو سیمه کې شاوخوا نه چې لینو کولی ایجادو البته د فیوما انسټیټیوټ همکاري باندې تر څو پرې چې هغه خلک چې هغه لري تاسو سیمه کې پراته دي روغتیايي وضعیت او دغه مخې چې تر څنګه روغتیايي خدمات مساعد شي د معارف برخه کې د نجونو خوندې به ان شاء الله مغه رقم ته کیږي او بل څه خبر ده چې د معارف برخه کې موږ د استادانو کمی درلوده لند وخت به ان شاء الله د 2500 شاوخوا کې نوي استادان لبا ازموینه وخت تل چې رقابتي ازموینه تر څو هغه کووندوي چې هغه ته معلمانو د خونکو شتون پکې کمرنګ ده هغه ته استادانو زیات شي برښنا مسله چې الحمدلله برښنا پښتیا کې فوق العاده فعال ده تقریبا په 30 ساعتونو کې خو وایو چې دغه کم پریکيږي موږ هڅه پیل کړې ده چې پکتیا اکثریت کوونځوي ته موږ کتابتونونه ورسو په دغه برخه کې موږ له رضاکار ځوانانو له حتی د خپل رسمي کارکونکو له غواړو چې په کلیو کې او په کوونځوي کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د خلکو نه کتابونه راټول کړي او اړوند کوونځوي کې لوی لیسو کې کتابتونونه ورته مساعد جوړ کړو په دغه برخه کې موږ یو پلان باندې کار پیل کړی چې ان شاء الله پکتیا او په دې برخه کې د هیواد په کچه ابتکاري ولولو به وي او پکتیا کې د مرستو د ویش بهیر دغه مساعد شوی دی تقریبا درې ریاستونه ورته ځانګړي شوي دي د هغوی لخوا سروي کیږي
بله احمد زید صاحب له پکتیا هم له خبریالانو سره د زور زیاتی راپورونه په دې ورستوي کې ورکول سوي دي څه ژمنه کوي چې د دې لړۍ د بندېدو لپاره به تاسو خپل څه اقدامات کوي
پکتیا یو لوګو ولایتونه چې الحمدلله هیڅ رسمي تهجد شوی دا نه کوم چاته مشکل جوړ شوی دا البته دینو رسنوي تبع لارښوونه شوی البته هغه د تهجد کوم معنا باندې نه ده نه کوم خبريال نیول شوی او نه کوم خبريال ته ګواښ شوی دا همدا اوس په پکتیا کې څلور غږیزې رسنۍ خصوصي او البته شپږ غږیزې رسنۍ چې دوه څنګه نوې ولسوالۍ کې دي او څلور په ګردیز کې دي دا خصوصي فعال دي او یو ملي رادیو فعال ده او ترڅنګه محترمانه دي چې هغه چاپی نشرات خصوصي نشراتو هغه ته هم کوشش کوي او
ابتکار ورکړي تر څو پر افغاني خپرونې بیرته احیا او پیل کړي.
د نه پټان څخه وسم کله نه کله د امنیو راپورونه ورکول کیږي. اوس وضعیت څنګه ارزوي په دې ولسوالۍ کې تاسو؟
ډنډ پټان ولسوالۍ مرکزی البته سرحدي ولسوالۍ ده. په یوه ولسوالۍ کې سمو دوړان دي البته تشنج رامنځته شوی و. د دوه قومونو ترمنځ چې هغه هم حل څه البته او نور کوم دي چې لوی پیښه نشته. د ګاونډي هیواد سره هم خپل باندې کوم دي چې پیښه نه رامنځته شوی چې د پام وړ وي.
ډیر مننه ډاکټر عبدالهادي حماس. تاسو ترازو په پکتیا کې په پاکستانی روپیو یا کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاینونه وسول. دغه کمپاینونه کومه نتیجه ورکړي؟
د پاکستاني کلدارو راځیدل چې مثلا افغانستان تقریبا یو شل کال کېږي چې د ترویسي په پکتیا کې مثلا هغه ټول سرحدي ولایتونه چې خصوص د مثلا ننګرهار د نورې بعضي هغه سیمې چې ایران ته نږدې دي راغوی مثلا تومن انترای جو بار بار مزه دي شاهد یم چې په تیرو وختونو کې دي لپاره کار اوس ډیر زیات خلکو ته خلکو شکنجه کړل او کته او پورته. خو بیا هم په دې باندې سکونه توانېدل. ولیکن دغه وروستي حالات چې تقریبا د اسلامي امارت راتلو مخکې تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ترویج هڅه یې وسوله او تر ډېره حده پورې افغاني رایج سوله. خصوصا په ښار کې مګر په هغه کې په ولسوالیو کې دومره زور وانخیسته.
بلې حماس صاحب په پکتیا کې وخت نا وخت د قبایلو ترمنځ د قبیلو ترمنځ د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي چې بیا وروسته د قومي تړونونو یا تړو په مرسته حل لارې ورته موندل کیږي. دغه ستونزه اوس د پخوا په نسبت څه فکر کوي چې زیاته سوې که کمه سوې ده د شخړو مسله؟
ولا پکتیا خو قدرمنه دی مرکو د جرګو وطن ده او دلته ځانګړي دودونه او ځانګړي کلتورونه کلتور د چارات مثلا د نورو ولایتونه د افغانستان د تقریبا څلور د ولایتونو نه مثلا د پکتیا ځانګړي د زیاتره پیښې د تاریخ په اوږدو کې زیاتره داسې پیښې چې ډېر زیاتې مغلقې وي او ډېر زیاتې پیچیده وي همدغه د قومي جوړښتونو د غښتتیا له امله او بیا د هغوی د پیاوړتیا له امله هغه حل سوي دي. د تاریخ په اوږدو کې دا کارونه سوي. حتی یرغلګرو د زبر ځواک او کلم چې انګریزانو مثلا د تن په دې طرف باندې حمله شروع کړل همدغه قومي جوړښتونه و. دلته هغه قومي سیستمونه وو چې ولس یې راویښ کړ، ولس یې رابیدار کړ او حتی د حکومت سره په خوا کې ودرېدل او بالاخره د انګریزانو د شکست همدغه لامل شو. نو د ډېر تاریخي اوږده تاریخي مخینه لري. زموږ د جرګې او زموږ مرکې او زموږ ناستې د ستونزو د حل په خاطر باندې اوس هم تاسو باور وکړئ چې د جمهوریت په دور کې تقریبا ډېرې پیښې مثلا چې رامنځته کېدل هغه قومي جوړښتونو قومي مشرانو حل کولې.
ډېر مننه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس د پکتیا لیکوال او مدني فعال. دغه راز په پروګرام کې مو میلمه دی د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالقی رحمت زئی. ځین اوریدونکو زنګ وهلی دی چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
کشمیر خان زرملوال هم له خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. سلامونه. چې دغه د زرمت ولسوالۍ څخه دې ته ګردیز مې سړک تللی ده. بیا د زرمت ولسوالۍ ته تللی، د زرمت ولسوالۍ نه داسې د پکتیکا او غزنی دغو طرفو ته تللی ده. مطلب دا ډېر یو ضرور ده. دغه سړک یو ډېر مهم سړک ده. نو د دې په باره کې کوم چیرته مېلمانه ماته د دې پوښتنې جواب راکړي چې په دې باندې خو کار روان دی انشاءالله. مخکې اداره کې تر کومه چې زما ته معلومات منظورین وشو ورته د پیسو د کومک شي جوړ شي. خو هغه سره اخوا داخوا شو د چا په اصطلاح. اوس یوه پوښتنه د ما دا ده او بله پوښتنه دغه د ظلمت په ولسوالۍ کې چې کوم روغتونونه دي مثلا یا ښوونځي دي یا لیشې دي دغو ته څومره توجه کړې ده او یا به ورته وشي؟
بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
ملنګ جان د پکتیکا ولایت خیرخوټ ولسوالۍ څخه در سره راځم. سوال هم دا دی، وضعیت نو دا دی چې مخته دا مکتبونه ولو نو نه به پرېښودلو. بس تر اخرې چې یو مکتب ما وایي هغه د اوداده او اوس د نجونو د مکتب پروګرام دی چې نړیوال هم پرې لګیا دي. په داخلو باندې قیامت را ټیټ کړی داسې بس دا د اخلاص کې موږ به دوی سره دا وکړو په هب وکړو.
بل اوریدونکي که په لاین کې دوی ته ورځو، بیا وروسته د پروګرام میلمنو ته وخت ورکوو چې خپل نظر څرګند کړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس سره سوي دی.
موږ دا مشکل لرو دلته په کندهار کې. موږ کټ شاپونه بند کړي دي دلته تر 9 بجو پورې. بالا مخ پر اجازه نشته. موږ
والله که یک کرایه جوړه وای والله که شاګرد یا د استاد اریا نه وڅلو کومز مشر لرو نه لرو مشران خبر دي ته
ډیر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو که څه هم د پروګرام د موضوع سره اړخ نه لګوي نور اوریدونکي نسته خیر دی احمد صاحب په پیل کې به تاسو تراسو ګڼ اوریدونکو سوالونه درلودل خدای دې وکړي تاسو توانیدل یاست چې ځان سره یاداش کې مهرباني
حماس یادونه چې وکړه پکتیا کې کرنسی فکله باندې نو پکتیا کې ټول هغه سوالوي چې هغه ته خو پښتوني کلدار دود و دا په دې تو پر څو پر څو پر صفانی باندې را کور کړو چې د برخه کې موږ الله تدبیر کې چې پر بریالي او تدبیر کې چې پر بهرنی کرنسی مخنیول شوی دا دوی مخبره دی عدلی ارګانونو په برخه کې دا چې پکتیا کې ټول عدلی ارګانونو محاکم سرنوالی فعال دی او تقریبا ټول هغه قضیه چې په د جرګو مرکول لار حل کړي هغه ته هم حل کیږي خو تر دې رکه چې پرې حکومتي اډانه باندې حل کیږي او بیل پاسه دی کوم د مشکله په دې برخه کې ټول ولسونه هم راضي دي د دریم پښتانه دی اوریدونکو کې واسي هغه د زرمت سړک یادونه کوله هو کله چې تحول راغی له تحول وروسته د پکتیا ولایت په فائدامي ریاست د سړي اردو په همکاري باندې او توانیدل چې د پکتیا له مرکز ګرځیز نه تر زرمت ولسوالۍ پورې دغه سړک د جغل اندازي پروسه په خپله توګه معیاري توګه باندې پای ته ورسوي زرمت کې خوندي فعال دي البته هغه لرو پرتو سیمو کې خوندي مراکز خوانه او حتی روان د ترسو پورې چې د خیریه مستاد سره توافق او د غراز معارف وزارت سره هغه ته من محل ټولګي ایجاد شي تر څو پرې چې هغه ته لوی خوندوی ته زمينه سازي وشي فرهنګي ټولنې په خوا د حکومت وی فعالیتونه د شمول نه نو البته فرهنګي ملګري ست شاعران لیکوالان ادیبان ټول ست وقت وقت باندې مشاعري هم سره کوو او تر څنګه د نختر مشاعره په فارم کې دي ان شاء الله د لو وړا ستر نو سبا پیل شي او دا مشاعره به د تیر په خلاف خورا شاندار مراسم او بازارانه توګه باندې ان شاء الله تر سره شي
بلې احمد زید صاحب په سید کرم ولسوالۍ کې د ځنګلونو د 500 هکتار سیمې درغونې خبره سوي په دې برخه کې تاسو معلومات لري چې دا حد څه کوم ځای ته رسیدلی
بلې ایواز سید کرم نه بلکې د احمد ابا ولسوالۍ سید کرم ولسوالۍ دواله وی چې 500 هکتار ځنګلونه په احمد ابا کې و همدمره سید کرم ولسوالۍ چې خلکو باندې نیالګي توزیع سولو تقریبا زرګونه نیالګي
تقریبا مراسم تر سره سو او دا د پکتیا لپاره ډیره پکتیا یو غرنی ولایت داس ولایت چې زیاتره د دې اقتصاد لا په غرونو باندې جوړ ده نړیوال کنکټر دی نورې ونې دی او ځنغوزي دي دا اقدام چې مثلا اسلامي اماراتو کوم کې ستایو ولیکن دا کفایت نه کوي چې همدغه تور ته پروژو د پاره باید نور اقدامات وکړي نور اقدامات وسی هغه د جرمنیانو پروژه چې مثلا په منډیر غره کې و یا نور بعض داسې اقتصادي پروژې چې مثلا هغه د پکتیا اقتصاد کې رول لرو دي همدغه پروژو د پلی کولو لپاره زموږ هیله لرو د سمور د چارواکو نه چې په همدې برخه کې نور هم هڅې وکړي
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي خالق رحمتزی څه ژمنه کوي چې تاسو به لومړیتوب کومو چارو ته په پکتیا کې ورکوئ
بلې پکتیا کې لومړیتوب تعلیمي وضعیت د روغتیايي وضعیت ښه کېدي او چې څنګه د غنیمت پروژو په ده زه یو یادونه د لوبو کوم چې پکتیا ښاروالي ریاست کې باندې د لوی پکتیا اسناس ګندې را مو چې هر څه په قانونه هغه ته جلا ځایونه ورکه کی چې سوپری چې ښارو ښار وضعیت لا ښه شي او تر څنګه چې هی وضعیت هم ښه پیاوړې شي واغه ډاکټرانو روغتیا پالان چې هغه مثلا ورته ولري او واسطه باندې نوی راغلی هغه دغه برخې ته راشي نور برخې کې هم کار روان د حکومتي اډانه کې هغه څوک وایي سره او سره شي چې هغه ښار ورته او لیاقت ولري او تر څنګه په امنیتي وضعیت کې
وایم چې امنیتی برخه دلته خورا پیاوړې ده. یعنی معنا په هر برخه چې کار روان ده تر څو پرې پکتیا او هیواد ته خدمت وشي.
ډېر مننه د پروګرام له میلمنو د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ له رئیس مولوي خالق یار احمد زی، دغه ورځ د پکتیا له لیکوال مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس څخه چې ولایت په ولایت پروګرام کې را سره برخه واخیسته، نن مو د پکتیا پر وضعیت خبرې وکړې. له اوریدونکو هم مننه چې دې پروګرام ته زنګ راووهه، خپلې پوښتنې او نظریات را سره شریک کړل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده،
خاص برای خدا جواب میکنیم. اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ده مسپخین لدو تر چلو رو بجود.